د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغسې یو د موږ یو بحث خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
یو موټر چلون کې د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس مانهایم خار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژل او یو لس نور کسان یې ټپیان کړی دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. سویس په جرمنو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوي په جرمنو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ډیپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبۍ کې په ځایي وخت د غرمې په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپه ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنګلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبې ته وتلی.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغ لاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکه جوړه کړې ده. دا فابریکه ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډېر پوښتنې شته چې لمړی به له دوی څخه اورو چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زره پیژنې چې د کوم ازادي.
سلامونه نیکه تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خونځه مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحبزاده ریلیس څخه فارغ شوی یم. پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرنګ فیکلټی ته کامیاب شوی یم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی. پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په structure engineering کې کړی دا او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی دا او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پانګونه تاسو وکړي؟
که په اول کې سوزلول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي، نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي، ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهداف ته رسیدل شي. نو هو فکر مکړی وو خو په دې اندازه مو زړه تن راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص دو، نو بد وختان د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شو. او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته، خپله بشپړه کړه او په دې جریان نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا د ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې وو. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو، نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه، بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکې شمه. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاری ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاری شرایط په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولی هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلای نه مو کړی او په دې جریان کې و مونږ کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو دوی انټرویو نه واخیسته د ډیرو انټرویو نو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دا کوم پوزیشن چې و دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه اوله پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا هغه پروژه د ځمکه د اوبو په سمندر په پسات ها تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي دغه سټرکچر جوړېږي نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسس ګروپ راځي زمونږ ساختماني چارې دي بیا پروسس او نور ګروپونه راځي هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو دا یو نوی چیلنج و نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه دا وروستۍ پروژه وه دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیله کړه دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټې وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي، هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو هیڅ چې په افغانستان کې و که نه، دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ.
ګوري کاری صاحب فرق کوي. ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ هر ارزښت دی، دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته. او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خاطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچهري همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې. ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو، نو د انسانیت لپاره خو یو څه کول لګیا یو.
بله، وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري، ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غ نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو. په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي. دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په ځل لري او ارمان غري باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوره و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوره کړی کنه؟ نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پانګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړل؟
ګوري که تاسو کتلي وي دلته د زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هېوادونو ته، او دلته درسونه ووایي، او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي، هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې، او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل، او نور اروپایي هېوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغسې چې مخکې ورته ویزی او اسکالرشپونه ورکول وسی نو ورک ویزه کا تقریبا کا فیصدی لمخه وایو نو اتیا فیصد ماسلین چی یا نیوی فیصد ماسلین چی راغلی دی او درسونه پریخ دا غیو ذهنت سازی دا چې د سه جوړه شوی چې مثلا ایتالیا کې کار نشته دی د سیستمونه نشته دی او د دې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي نو ما د دې ټول چیلنجونو په برخلاف ما دې ټول ته وخدا چې مثلا کوم غواړي هغه په هر روپۍ هیواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي نو دا چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي نو خطر باید واخلي چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او کوم دې بخش کې ما زده کړې وې نو په ډیرو شیانو په ډیرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه، تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي نو اوس مثلا ما په ټوله کې په روپۍ کې وادونه کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورتوي د دې صنعتي بټۍ ورتوي دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله روپۍ کې وادونه کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو نو مونږ دا چې دې تکمیلو ساختمانی چارې مونږ پوره کوو ساختمانی چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي هلته د اوسېدو ځای هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروسس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي او وایي راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په کغړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دا فابریکو کنستراکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه واسه د شبرغان نور د هیواد په کچا په نور زینو کې نور اومه مواد چې ډیر ډیر اومه مواد مونږ لرو دغه د خطر د پروسس چې دا کومه بټري په دې باندې کا نړیواله کچا پنګوال ته زمينه مساعد شي او پنګوال دې ته وحسول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکړي او دې ډیر ښه اې تر راسه کی
بل ورسته کې بل ورسته کې سیدی دندې پنګونې پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم په ایتالیا نور اروپا کې په سلګون زر افغانان ژوند کوي غوي تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې په روپی ودونه کې دې په پنګونه وکړي
ګوره پر په هیوا دونه کې دوه مسایل دي کا پروفیشنل کار کول وړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوست ځوانان راځي په دې هیوا دونه ته او ډیرو شاخه کارونه ته غاړي خکوي نو زما بیا پیغام ده چې دوی کول شي چې لوست دې او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه گزاري کړي دا کلونه کلونه خواري کړي دا باید په ماغه خطر دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دی هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځانته اختیار کړي چې سره هم کول شي په ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چکم دیو کمی تجربه او کم از دکړی چکړی دی او کم سرٹیفیکیټونه او کم نور شین چلری هغه پکې اضافه کی او دغه پاساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر پاسانه باندې په خپل بخش کې په کم بخش کې لوستوي دنده شروع کین نه دا چې شاکا کارونه تلاش واچي
مننه سیدی صاحب ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې مونږ سره مارکیټ تازه شوي
تاسو هم ډیره مننه تاسو دا اوریدونکو ډیره زیاته مننه
مننه